ستړي مشوې قدر منو اوریدونکو د جی ورادیو او تلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز نصر کاکر
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مدرسو د رجستریشن، نصاب او امتحانونو چارې د تعلیم وڅانګې ته سپارلې دي. د مدرسو لخوا په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودل سوی.
بلې لوري ته په بلوچستان کې د اعلی وزیر پر ضد د بې باوري او د هغه له استعفا وروسته هلته مخالفه ګوندونه وایي چې د نوي حکومت برخه به نه جوړیږي.
او افغان چارواکي وایي په افغانستان کې خونړي بریدونه داعش نه بلکې حقاني ډله او طالبان یې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ډیوه ریډیو ته ویلي چې طالبان او حقاني ډله په داعش په نامه باندې دا بریدونه ځکه کوي چې د ګاونډیو استخباراتي ادارو څخه مالي مرستې ترلاسه کړي.
په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو په خبرونه کې پیل کوو. د پاکستان له خیبر پښتونخوا څخه چیرې چې حکومت په ایالت کې د دینی مدرسو د رجستریشن، نصاب او امتحانونو او نورو اړوند چارو مسؤلیت د تعلیم و څنګه تور کړی دی. د تعلیم د محکمې ځانګړي سیکرټري خالد خان د دغه خبرې پخلی کړی دی او ویلي دی چې حکومت د کال 1915 اتیایم په قانون کې بدلون راوستلی. تفصیل را کوي حمید الله هم له پېښور څخه په دې رپورت کې.
د پښتونخوا د حکومت لخوا د کال 1915 د رولز اف بزنس د بدلون منځوري گورنر خمر کړی دا چې ورسره د دینی مدرسو د رجستریشن، نصاب، امتحانونو او نور تړلو چارو اختیار د صوبې تعلیمي محکمې ته ورکړل شوی دی. د محکمې سپیشل یعنی خصوصي سیکرټري خالد خان وايي د بدلون په اړه حکم دوی ته نن را رسیدل دی.
ایک امندمنٹ شو اور غری دلان دی رجسٹریشن دی کریکولم دی مانیٹرنگ اور الائٹ میٹر دی اختیارات ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ورک لسٹ اور فائل از ا مائی ٹیبل ٹوڈے نو مو با پیو سر ڈیسیژن الو رجسٹریشن فار دی کو کنا اس پر رجسٹریشن پروسس دی کو کو دی دی ٹاکل مدار سر زمین دو میٹنگ شو دی دین میٹنگ جے کم منٹس شو غری سر مو شیئر کر دی پاگے نام تا فیڈ بیک نظر آ رہے ان ریسپیکٹ اف دیٹ
خالد خان وایي د حکم را رسېدو سره سم بعد دوی په سوبک کې د دینی مدرسو رجستریشن پیل کړي. وړاندې د مدرسو د رجستریشن کار د سنتونو د محکمې وو او د رجستریشن وروسته به بیا د دې مدرسو په نصاب، امتحانونو، مالیاتو او نورو تړلو چارو کې حکومتي او محکماتي څارنه نه وه. خالد خان وایي
examination اختیارات دا قرآن ملیا لیکن registration ہوتا ہے لسکت کہنا کہتا ہے ما سارا دا ما سسٹم کے رانا نوزی نمیا بندہ نوزی دنے کنسیدر کو کر دا registration is basically the survey ہے as well سونا مدرسی دی آگی کم کم کلاس پورا تعلیم ورکی ڈگری پروگرام چلی نہ چلی دو لسان پورا تعلیم ورکی نہ ورکی کم بغا چلی دا فور عرصہ با پتہ لگی گا end of the day با پتہ لگی
د مدرسو د رجستریشن په حق نه په تیر اکتوبر کې تمام تعلیمی بورډونو ته د یو لسو پاڼو یو پرفارما هم اجرا شوی و. خو خالد خان وایي دا کار د تعلیم محکمې بورډونو ته په خپل سپارلې و ځکه چې د پرایمري سکولونو رجستریشن بورډونه کوي خو اوس به دا کار محکمه په خپل کوي. خالد خان وایي په دې اړه دوی د دینی مدرسو د تمامو وفاقونو سره دوه وارې لیدلي خو د لستنې غونډې پسته وفاقي بورډونو کوم ځواب نه دی ویلي. د وفاق المدارس عربیا د صوبایي محترم حسین احمد سره ډیو ریډیو دوه وارې ټلیفوني تماس ونیسو خو هغه په دې حق لا خپل رایه ورنه کړه. د صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه دا وخت په صوبه کې نږدې 3023 وړې او لوی دینی مدرسې دي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، پېښور.
voa.dev. بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ټویټر @voadiva، فیسبوک voadiva. نو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کړې دي او ویلې دي چې د طالبانو او حقانی ډله په افغانستان کې وروستي بریدونه تر سره کړې دي، خو پلای په او د داعش په نوم دا کارونه کوي. نو په دې حق له د افغانستان څخه یو راپور لرو چې حکمل روان را لګلې، تاسو ته وړاندې کوو.
کڅه هم په دې ورستیو څو میاشتو نوې کې کابل خر د ستر خنړیو تر هرګریزو بریدونو شاهد و چې ل عملی پلسګونه خلک مړاو ټپیان شول او پړای هم د ایش دلی منلې. خو د هیواد دفاع وزارت وای دا بریدونه د ایش پونم د حقنی شبکې تر سره کړی دی. دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش ل ډیوی سره په خبرو کې ویلي هغه بریدونه چې په دې ورستیو څو میاشتو نوې کې تر سره شوې دي په وینای حقنی شبکې لخوا تر سره شوې او په دې سره دغه ډله غواړي چې د دایش په نوم له روسیې، پاکستان او ایران استخباراتي کړیو څخه مرستې ترلاسه کړي.
دایش تحرکاتونه ندی سیدوی دغه فعالیتونه لکه سی حقانی شبکې کې د اجرات استخباراتي کړی غواړي سي د دوی د قدرت په خاطر دین تبلیغات را منځته کړي وایي چې دایش دومره قدرت مند دی چې په افغانستان کې کولای شي سي بعضی تحرکات سازمان ورکړي. همدارنګه د دوی اساسی بنا د طالبانو او د حقانی کریو د اساس پلان دی چې دلته خپل نوم داعشي خیدي.
ردمنیش زیاته کړه دایش دله په افغانستان کې ځپل شوی او کوم کسان چې دایش دله په نوم فعالیت کوي په حقیقت کې د طالبانو او حقانی شبکې غړي دي او د سوریا او عراق له دایش دلو سره هیڅ اړیکې نه لري.
دایش د یورن د فرضی کرخی حق خوانه دی خو اوری او دلته په افغانستان کې خپل بیرغ او خپل کمیس په تور شکل رغوی او ځان دایش کنی.
په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت پخوانی مشر ملولا صالح هم ویلي په افغانستان کې د دایش په نوم جنگیدونکو ډله د طالبانو حقنی شبکې پخوانی غړي دی او دغه ډله کله د طالب او کله هم د دایش په نوم بریدونه کوي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د حکومت د دې وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د ولسی جرګې غړی عبدالقادر کلتوال د افغان حکومت د دې څرګندونو په اړه وایي د امریکا لخوا پر پاکستان د وروستیو فشارونو د زیاتېدو دوام ښایي چې حقنی شبکه او طالبان دې ته اړ کړي وي چې د دایش په نوم د وروستیو خنړیو بریدونو ذمہواري پر غاړه واخلي، نه د طالبانو په نوم.
هر هغه څه چې د افغانستان امنیتي ارګانونه او کشفي ارګانونه ادعا کوي، حکومت په ټوله کې ادعا کوي، زه فکر کوم چې د هغوی ادعا په پدځای وي. او دوه مرض مې دا ده چې تاسو بهتر معلومه ده چې په دې شپو ورځو کې د امریکا د متحده ایالاتو د لوري نه پر پاکستان او په دې نورو ډلو باندې فشارونه زیات شوي دي. کېدای شي چې تاکتیکاً څه بدلون رامنځته شوی واوسېږي په دې خاطر باندې چې فشارونه له ځان نه کم کړي. همدا خبره چې حکومت یې وایي یا کشفي او امنیتي ارګانونه یې وایي، زه فکر کوم چې دا به درسته وي.
کلتوال وایي د ایش ډله په افغانستان کې په یو داسې ګواښ نه ده بدله شوې چې د افغان حکومت ولسی خلک دې ورڅخه اندېښنه ولري. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو د څلورمې پلې لیوا کمانډان جنرال محمد نسیم سنگین ویلي هغه عملیات چې د ننګرهار ولایت په چین، هسکی مینی، چپریهار او خوګانیو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې ترسره شوي، د یوې میاشتې په موده کې 113 تنه د ایش وسلوال وژل شوي او وات یا نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
ترنو عزت من اوریدون کو تاسو د افغانستان دریز واوریدلو چې وایي په وروستیو کې چې کوم ځانمرګي بریدونه په افغانستان کې ترسره شوي دي هغه داعش وسلوالې ډلې نه بلکې د حقانی او طالبانو ډلې ترسره کړي دي. په دې حق لغواړو چې ستاسو سره دا مهال په خبرونه کې یو څېړنه هم شریکه کړو. دا مهال زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، د افغانستان د دفاع وزارت چې کومې ادعاګانې کړي دي ویلي دي چې د طالبان او حقانی ډله د داعش په نوم باندې داسې ځانمرګي بریدونه ترسره کوي، تاسو په دې حقله باندې څه نظر لرئ؟
جی، زه خو هم چې دا دوی کومه خبره کړې ده دا بالکل صحیح په دا ده چې موږ وګورو چې په کابل شي چې دومره خاص حساس علاقې شي چې ډېره زیات هلته سیکیورټي وي، په هغه شي حملې کول، اغزي ته رسېدل، دا ترش حقانیان کولای سي. او حقانیانو مخ شه کړې دي چې کومره غټې غټې حملې دي هغه حقانیانو کړې دي. نو دا داعش اوس نوم دا ترش او دا هر سړی استعمالوي، اسپیشلی په افغانستان شي په داسې موقع باندې چې موږ ګورو چې اوس حقانی نوم ورک داسې نوم نه اخلي، طالبان داسې حملې هڅوي چې طالبانو چې موږ نه دي کړي، خو هغه داعش ولي. دومره خبره ده چې دا ټول چې کوم دا سلسله ده د ذمہداري قبولولو، دا پتن لګي چې دا ټلیفون چې دوی کوي دا چوک دی، کوم جنې ټلیفون وکړه، آیا واقعي دا داعش ته دا حقانی دا دی چوک؟ نو چې کله پورې دا نه معلوم، بس دا یو ټلیفون ده یا یو ایمیل ده خلکو ته وسیا غوي چې دا داعش. او دغه سه کیسه په پاکستان شه، دا مشته دا پتن لګي چې کله کله حمله وسی دوه کسان به ذمہ داری قبول کړي، تحریک طالبان به وکي او داعش به وکي. نو زه خو هم چې دا صحیح ده چې کوم حمله کیږي دا زاړه کسان دي، داعش نوم چونکه اوس په مارکیټ شه دا لږ پبلیسټی ډیره ده، او بل داعش سره دا سده چې ټول خلک لکه امریکا هم اوس داعش یادې، دنیا شه داعش نوم ډیر خور ده. نو په هغه وجه نه دوی وایي چې داعش نوم وي نو یو خو به طالبانو نوم نه یادېږي، نه حقانی چې کوم فشار ده اسپیشلی په پاکستان باندې او په حقانی نیټورک باندې، چې دا سره دوی وایي چې دا خو یو نوی ګروپ راغلی ده. خو ما نه ده خیال چې دا نوی ګروپ به راغلی وي او دوی به کوي. دا زاړه خلک دي، کله طالب په نوم، کله د داعش په نوم، او کله د نور وسلوالو په نوم.
نو پیر صاحب، په افغانستان کې چې کوم داعش یادېږي هغه څوک دي او د کوم ځای راځي او د دې ترڅنګ څه غواړي؟
نو داعش خو یو خبره ده چې کوم افغانستان شه داعش دي، دوی د شام یا د عراق چې کوم داعش ته اکثر هیڅ تعلق نسته. هلته نه کسان کې داسې اوس را روان سي، خو اوسه پورې چې کوم کسان دي هغه لوکل خلک ده. او جنرل نیکلسن دا ویلی وو چې 80% نه زیات چې کوم دي پاکستانیان دي. نو دا اکثر چې کوم په افغانستان شه لګیا دي، اسپیشلی په ننګرهار شه، په د اچین سیمه شه، دا پاکستانی طالبان دي، تحریک طالبان پاکستان شو. او دی اوس لاړل داعش نوم یادوي، او دوی سره اوس نور هم ملګری سوي دي. ګلاب منګل چې کوم دی ننګرهار ولسوالی مشر ده، هغه دا خبره کړې و چې اوس پکښې ازبک هم دی، تاجک هم دی، یوغور دی چې کوم ایسټرن ترکستان موومنټ دی چین والا، هغه هم ورسره شامل دي. نو هغه دا خبره ده چې زاړه کسان دي، مخښې تحریک طالبان پاکستان شو، اوس هغه کسان نوم بدل کړه، اوس ځان ته داعش وای او داعش په نوم کاروایانه کوي، او څه غواړي؟ هغه غواړي چې کوم نور وسلوال ګروپونه هغه شه دوی افغانستان حکومت کمزوره ولای او تشدد زیاتول په افغانستان شه، او خلکو توجه حاصلول، دی اسپیشلی دی میډیا اټنشن حاصلولو لپاره دوی دا کارونه کوي. خو ما څنګه ویل چې میجارټي چې کومه ده دا لوکل پاکستانیان طالبان دي، دوی اپریشن وسوي، خو دا د چا اپریشن ورشنو دی ونی ولې سو نمړ سول. نو بس دا وسو چې پولې اختر افته واړېدل، او چې کوم عملیات دوی په پاکستان شي کول، او سپیشلی چې کوم ضربه عذب پاکستان اکړه، اغه نه بعد موږ ګورو چې کوم کیسې به پاکستان شي کې دي، چې په میچونو باندې به حمله وا، په جماعتونو باندې به حمله وا، په شیعه مسلمانانو حمله وا، دغه شیونه اوس دوی په افغانستان شه شروع کړی دي. نو افغانستان شه تشدد هم اضافه وسوه، او یو بل ګروپ نوم هم پکښه شامل کړه، هانه کې دغه زاړه خلک خو نوم اوس داعش استعمالوي.
ډېر مننه پیر صاحب ستاسو د څېړنې څخه.
ډېر مننه.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
ویم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې اچولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپلې خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا جګړې ریډیو او ټلویزیون د خبرمنو اوریدونکو خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه واژه سترګي استه. او اوس هم یو بل ریپورت د بلوچستان ایالت په اړه لرو چې غواړو له تاسو سره شریکو. په هغه ایالت کې د مخالفه ګوندونو لخوا د اعلی وزیر په ضد د بے باورۍ د تحریک او ورسته د اعلی وزیر له استعفا څخه چې هلته کم سیاسي کړکیچ رامنځته سو دی، اوس مخالفه ګوندونه وایي چې دوی به د آینده د حکومت برخه نه جوړیږي، بلکې دوی غواړي چې همدغه موقع یو ربیا او مسلم لیگ ته یا د هغوی ائتلافیانو ته ورکړي چې حکومت جوړ کړي. او دوی به په مخالفه چې کم بنچونه دي یا بیا چوکۍ دي په هغه باندې به کښینی او غواړي چې یو مثبت مخالفه رول ولوبوي. تفصیل هم سمسور په دې ریپورت کې راکوي.
د مخالف ډلې د ټولو سیاسي ګوندونو په دغه کانفرنس کې د جمعیت په مولانا عبدالواسع اعلان وکړی چې دوی متفقه پریکړه کړې ده چې په حکومت کې به برخه نه اخلي. د مسلم لیگ له لوري چې کم کاندید وټاکل سو دغه ملاتړ بکوي.
اپوزیشن جماعتو چې کم تعلق لرو کم کسان یو، د یو هم د وزیر اعلی کاندیدټ نشته. نوې حکومت جوړ شي مردا تمام سیاسی جماعتونه یو هم په حکومت کې نه شامل او په کابینت کې نه شامل او د خپل اپوزیشن کردار جاری ساتو. د نوی وزیر اعلی نامنیشن او نامزدگی دا زموږ د هغو اتحادیانو ته موږ اختیار وکړو چې کوم اتحادیان له حکومت راووتل، مسلم لیگ، مسلم لیگ نون، او موږ هغو جماعتو ته دا اختیار وکړو چې دوی کښینی او خپل د وزیر اعلی امیدوار نامزد کړي. موږ هغه مشترک راوښی موږ هغه ته ووټ وکړو.
مولانا عبدالواسع تور ولګوي چې د مسلم لیگ نون مرکزی مشرتابه د بلوچستان ستونزې لپاره غرزولې وي. حمله دغه کبله د مسلم لیگ نون خپل صوبایي وزیران او سلاکاران راپورته سود د دوی په ضد باندې دا پاسون وکړي. د په خبره چې تر ټولو مهم بیلګه یې دا ده چې د 15 کاله په موده کې درې ځله د بلوچستان حکومت بدلیږي. دا د بلوچستان له ستونزو څخه یو مهمه ستونزه ده.
په هر کال کې 500 ارب 24 ارب روپۍ لپس کړي د بلوچستان پر عوام باندې نه خرڅېږي. او د ان ګوینګ انرژي کې جاري منصبې به د سمخ کې حکومت غو د بلوچستان منصبې دي، د چا د کور منصبې نه دي. د هغه د سیاسي مخالفت په بنیاد باندې، د انتقام په بنیاد باندې هغه کې په هغه منصبو باندې کار بند کړي.
مخالفې ډلې مشران وویل چې د سردار ثنا الله وزیر په ضد باندې د بے باورۍ تحریک راوړل جمهوری چلنې وبلې. دوی وویل چې له دې څخه به د سینټ ټوټو ټاکونو ته هیڅ ډول زیان ونه رسېږي. د مخالفې ډلې ګوندونو وویل چې دوی به د صوبي نظام وایني بیران ته د پریښېدو تکل نه کوي. د بی ان پی مشر سردار اخترجان منګل بیا وویل روان حکومت هم غیر قانوني لاره ولټوي نو دوی به خپلې پریکړې د جمهوریت د ژغورنې لپاره کوي. خو بل لور ته بیا دلته د مسلم لیگ نون مهم غړی جان محمد جمالی چې د نوم هم د اعلی وزیر لپاره یادیږي، د وویل چې موږ به د اعلی وزیر د ټاکنې لپاره د نواز شریف امر نه منو. موږ به خپلې پریکړې په خپله باندې کوو. د ده دلچسپي د پنجاب له سیاست سره ده چې هلته اکثریت لري. په بلوچستان کې د سردار ثنا الله وزیری د استعفا وروسته دلته د سیاسي ګوندونو له لوري غونډې هم روانې دي. تر اوس مهاله پورې د اعلی وزیر لپاره د سردار سالی محمد بوتانی، سرفراز بوکټي، چنګیز مری او د جان محمد جمالی نوم هم یادیږي. سیاسي مخاوروي چې دا به پر روانو درې ورځو کې به د دې لپاره نوم وټاکل شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری ډیو ټلویزیون.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، خبرونه دوام لري او د ایران په تړاو تاسو ته یو راپور په خبرونه کې وړاندې کوو. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې څو ورځې وړاندې په ایران کې له تشدد ډک احتجاجونو شو ول چې پکې یو شتنو خپل ژوند د لاسه ورکو. امریکا دغه احتجاجونو کې را مخته شوی تشدد غندلې دی او د سې شنبه په ورځ په کانګرس کې یو ریزولوشن هم پاس کړی دی. نور تفصيلات یې تاسو ته ماور جلیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا کانګرس د تیر نه پورس په لوی اکثریت سره یو قرارداد منظور کړی چې پکې په ایران کې په روستیو کې شوې لاریونونو په ضد د ایران حکومت لخوا د تشدد غندنه شوې ده. د ریپبلیکن ګوند یو نماینده اډرویاس ویلي،
موږ غلی نشو پاتې کېدای او دا باور ورکو چې امریکا د ایران خلکو سره ولاړه ده او موږ دوی ته ویل غواړو چې زموږ لخوا لګول شوی بندیزونو هدف دوی نه دی. د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونو کې د ایران ظالم حکومت په نخښه شوی دی.
د ایران مشر آیت الله خمینی د امریکا په کانګرس کې د قرارداد په حق لا ووټ نه سو غنټې وړاندې په خپل ټویټ پیغام کې ویلی وو چې ایران په خپل خلکو د امریکا او صدر ټرمپ څخه خپوهیږي، چا چې په ټولو لارینونو په وخت ټویټونه کړي دي. د امریکا په کانګرس کې د رائے په ډیر مهم وخت کې چولې شوې. صدر ټرمپ په تیر اکتوبر میاشت کې د ایران سره کال 2015 کې شوې اټمي معاهده تصدیق څخه انکار وکړو، کوم چې ایران سره د اوباما انتظامیه کړی و او د نوې شرایطو لپاره یې زور ورکړو. د امریکا نائب صدر مایک پنس ویلي،
دا ولسمشر او د ده انتظامیه په مکمله توګه ژمن دي چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي او په دې لړ کې د یوې نوې معاهده او نوې بندیزونو لګولو لپاره اوس موږ کانګرس سره په ګډه کار کوو.
د کانګرس د غبرګون لپاره غونډه چې په دې اونۍ کې پرانستل شو نو په ایران کې پروستیو کې شوې حکومت پر ضد مظاهرو په فوري توګه په یوې معاهده رسیدو ضرورت سیوا کړو. په دې اړه د خارجه چارو د کمیټې سینیټر بن کارډن ویلي،
تر سوچ د تصدیق او د استثنا مسله ده، نو زه په دې حق لا د ټرمپ د انتظامی سره وینم چې په دې لړ کې کانګرس څرنګه مرسته کولای شي. موږ د اټومي تړون سرغړونه نه کوو او په دې لړ کې خپل اروپایي همکارانو سره په ګډه کار کوو.
که څه هم داسې ښکاري چې لاریونونه کم شوي دي، خو د نږدې ختیځ لپاره د واشنگټن انسټیټیوټ یو څېړونکي پیټریک کلاسن ویلي چې د دې اغیز به ډیر وخت پورې وي.
will have a lasting effect in that the regime can no longer be certain that the heartland
دا با پدې روستیو کې یو مثبت اغیز ولري چې حکومت به نور یقیني نوي چې ولسی ورسره ده.
د ایران یو قانون ساز ویل دي چې په ایران کې د حکومت په ضد مظاهرو په وخت نږدې 3800 کسان نیول شو دي. په ان حال کې د بشري حقوقو د ساتنې نړیواله ډلې امنیسټي انټرنیشنل په ایرانی چارواکو غږ کړی دی چې په فوري توګه دې د هغه رپورټونو پلټنې وکړي چې تر مخه یې د پولیسو په ولقه کې 15 مظاهره چان مړه شوې دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 4% نه ده. ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
تاسو هم په اول کې ویل. دا چې نو اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا وایس اف امریکا جبریډیو او ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو او سمته پاکستان پنجاب یالت ولور ته چیرې چې لاهور ته نږدې د کسور په سیمه کې احتجاجونه ورسته له هغه راپارېدلې چې هم د اونۍ یو ماشوم انجلۍ زینب بیبي د نامعلومه کسان لخوا په بېدردۍ سره جنسي زیاتوب ورسره سوی او بیا ډېر په ناترسۍ سره وژل سوی. تفصیل را بیا پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پولیسو تر مخه وه کلنه زینب د تیر جمعرات په ورځ د پنجاب قصور ضلع کې رود کوټ په سیمه کې د کور څخه ټیوشن د پاره وتې وه، خو بیرته را نغله او څلور ورځې پس یې د کچرې څخه مړی ترلاسه سو. د پوسټ مارټم د رپورټ تر مخه زینب څو ځله د جنسي زیاتۍ وروسته وژل سوې ده. د مړی مندلو وروسته د زینب خپلوان، بشري حقونو تنظیمونه او د سیمې خلکو سخت احتجاج کړی او د احتجاج په نتیجه کې هم د رپورټونو تر مخه دوه تنه مړه سوي او یو شمېر ټپیان دي. په سوشل میډیا هم د دغه پیښې په اړه سخت خبرګون مخې ته راغلی دی. د زینب د وژنې پر دغه پیښې لاهور های کورټ سرقازی منصور علی شاه نوټس اخستی او د پنجاب حکومت څخه رپورټ غوښتی دی. بل پلوته د سینر د کورونو چارو کمیټه هم د پیښې نوټس اخستی او د کمیټې غړی بیرستر محمد علی خان سیف د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي بلړخته د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله دعوی کوي چې ډیر زر به تورن تن ونیسي. څرګنده دی وی چې په قصور کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ د لومړۍ پیښه نه ده. په تیر یو کال کې د دوه کیلومتره په حدودو کې د زینب په شمول دولس ماشومانو سره جنسي زیاتۍ سوې ده. پولیسو دغه مقدمې درج کړې خو تورن کس په ضد هیڅ عملیات نه دي سوي. چې په اړه د ماشومانو د حقونو د پاره کار کوونکی عمران ټکر د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي د یو قانون پوه په توګه بیرستر محمد علی سیف د پاکستان پر عدالتي نظام هم نیوکی کوي او وایي چې په قانون کې د کمزوري له وجې اکثره تورن تنان خوشي هم کړی سي. بکال 2015 کې هم د پنجاب دغه ضلع قصور سره نږدې حسین والا کلی کې په درزنونو ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکارېدو وروسته د دوی ویډیوګانې خورې کړې سوي وي، خو په تورن تنانو کې د یوه نه علاوه تر اوسه چاته سزا نه ده اورول سوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري سازمان ساحل د یو تازه رپورټ تر مخه په پاکستان کې هر ورځ یوولس ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکار کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کډر منو اوریدونکو په خبرونه کې وخت سعودي دی مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې درته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
افغانستان غوندي د قبایلی روایتو د مختلفو فرقو او د ترقۍ په میدان کې په ډیر ورستو پاتې غوندي ملک کې د جدید زمانی د حکمرانۍ نفاذ یقینا چې یو ډیر ګران کار دی. خو د افغانستان موجوده صدر ډاکټر اشرف غنی په کال 2014 کې په خپل منصب د کېناستو په وخت لوس کړی و چې دی به د حکومت دننه د نوي کول په ننویستو د ملک د حکمرانۍ انداز بدلی. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې هم په دې موضوع د نامتو خبریال د مجیب مشال یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې یو طرف ته افغان حکومت طالبانو سره په جنگ کې اړم دی او بل طرف ته متنازع انتخابونو د وړاندې نه ملک دانه وانه کړی دی. خزانه خالی ده او حکومت صرف د اوچتو اوچتو سټو د فائدې کارونه کوي. هر کله چې عام افغان د حکومت نه ډیر مایوسه او زړه ماتی شوی دی. خو د صدر اشرف غنی نن هم استقامت په ځای دی او په خپله دې اراده ټینګ دی چې افغانستان نه د وسط ایشیا او د سویلي ایشیا ترمنځ د تجارت یو ډیر مضبوط مرکز جوړی. د خپل دې مقصد پوره کولو د پاره صدر غنی افغان زلمی کول ته سترګې نیولې دي، ځکه چې افغان زلمو د کال 2001 نه ورستو اعلی تعلیمونه حاصل کړي دي، د خارج نه نوي نوي سوچونه خپل کړي دي او د صدر غنی د خوب رښتیا کولو ته چمتو دي. صدر غنی لوس کړی و چې د حکومت دننه به زنانولا د روایتي نوکرو په ځای قائدانه کردارونه ورکوي. د صدر غنی د دې لوز نه درې کاله پس نن د حکومت په ټولو شعبو کې زلمی کل نه نوسته شوی دی. خو د بده مرغه دا زلمی کل نن هم د افغانستان د حکومت د نن قائم زوړ نظام سره په جنگ دی، ځکه چې صدر غنی فلحال د ملک او د حکومت د نن د زورورو خلکو په تابعیا کولو کې پوره کامیاب شوی نه دی. څوک چې حکومت کې ډیر مفادات لري او دوی خپل مفادات په هیڅ صورت کې په خطر کې اچولو ته تیار نه دي. نیویارک ټایمز لیکي چې صدر غنی د حکومت دننه په اعلی سطح د زلمیانو د ننویستو لار خو جوړه کړې ده، خو د ملک په ډیرو برخو کې نن هم د حکومت په عملدارۍ کې اقربا پروري خوره ده. مضمون زیاتې چې افغانستان کې هر کال 500 نه تر 900 پورې زلمی خلک د یونیورسټو نه ګریجویټ کیږي، خو په دوی کې هر کال صرف 1500 ته نوکرۍ ورکول کیږي. د سختو حالاتو اندازه دینه لګېدی شي چې په تیرو میاشتو کې د حکومت 1300 نوکرولا 2,00,000 کسانو درخواستونه کړي وو. نیویارک ټایمز کې د افغانستان د سرکاري منصبونو په حقله د مجیب مشال چاپ شوی مضمون د یوې ځواني تعلیم یافته افغان زنانه نرگس نیهان په دې داستان ختم شوی دی چې ښاغلي غنی تیر کال نرگس د قیمتي معدنیاتو د درنګونو او د پېټرولیم په وزارت کې د خور ګند صفا کولو په کار ولګوله. صدر غنی ډیره موده وړاندې نرگس د خپلې ایمانداری له سببه د 23 کالو په عمر کې د محصولونو راټولولو د محکمې ډایرکټره لګولې وه، خو تیر کال په نوي منصب د لګېدو ډیرې میاشتې پس چې کله د دې د تقرری منظوري پارلیمان ته لاړه، نو په 12 کسانو کې دا 21 وه چې پارلیمان منظوري ورنکړه، ځکه چې په قول د نرگس نیهان د منظوري ورکولو په عمل کې شاملو کسانو کې اکثریت د نارینو او نارینو یو خزه د وزارت په منصب ناشته نشولې دی.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو د جیوا رادیو تلویزیون خبرونه دوام لري او دا مهال یو بل مهم راپور ولوري تاسو ته سپم راګرځو چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکې کړکیچن کېدو او وروسته دا مهال په تورخم باندې د سوداګریزو تلل راتلل او د خلکو تګ راتګ هم ډیر زیات کم شوی دی. په دې حقله یو راپور د آشنا تلویزیون خبریال زبیح الله غازی را لېږلې دی، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې.
تورخم خارګوټه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ مهم بندر دی چې د دواړو هیوادونو نږدې 45% سوداګري لامدې لاري کېده، خو د تجارت دا سلسله ورځ تر بلې د بیخوندۍ خواته ځي. په دې خارګوټي کې به په خواره ورځ سلګونه غټو موټرو سوداګریز مالونه لېږدول، خو اوس یې کچه د پام وړ رقم شوې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې، بے باوري، نورو هیوادونو سره د افغان سوداګرو نږدې کېدل او د افغانستان په کوردننه نسبی بساینه له پاکستانه د سوداګرو د مخاړولو مهم لاملونه ګڼل کېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډي خونی ویلې چې په 2014 او 2015 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری کچه 2.5 میلیارد ډالر و، چې اوس 1.6 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده. تورخم خارګوټیم د دغه سوداګری یو مهمه لاره وه چې اوس پکې د پام وړ کمواله راغله.
د سوداګری ګډی خونی دان د خنم خودلی چې د چابهار بندر للاری د افغانستان او هند ترمن سوداګری به د افغانستان او پاکستان ترانزیت نورم راکم کی. خود افغانستان د سوداګری خونی ویان سیام الدین پسرلی وی په تیر 2011 کال کې له پاکستان سره سوداګری 200 میلیون ډالر تر ټیټه شوه. که څه هم د ننګرهار ګمرک د تورخم للارې د سوداګرۍ پر مسله نه غږیږي، خو ولایتي اداره وایي سوداګري کمه شوې ده خو منفي تاثیر نه دی کړی.
پاکستان سره د ځینو سوداګرو د کاروبار پریکون، د نورو لارو خلاصون، د یو شمېر هیوادونو سره د سوداګرو د کاروبار تازدمې اړیکې لکه هندوستان، چین او نورو هیوادونو، د دې ترڅنګ په هیواد کې د خپلو تولیداتو رامنځته کیدل د دې لامل شوی دی چې سوداګریزي چارې د پاکستان سره کمې شي.
د دواړو هیوادونو له سوداګرۍ ورخوا په تورخم کې د خلکو تګ راتګ هم د پام وړ کم شوی. په خوا باره ورځ زرګونه مسافر تلل راتلل، خو د غشمیری اوس سلګونو ته راښکته شوي دي.
تګ راتګ خو مخکې ډېره ښه زمینه وه، ښه تلو راتلو صحیح، اوس ډېر مشکلات زیات دي. والا پانډې نه پرېږدي، چا سره مریض وي مریض هم ډېر په مشکله پورې اوس یا خو پښتنې تې کوي څه چل ده، څه کار لري سره دې پاسپورټ موږ سره بیا هم ولا چې داسې سم سلوک خو نشته.
دغلته د ځایي خلکو کاروبار هم کم شوی او وایي که پخوا یې زر کولې نو اوس له 200 ډېرې نشي پیدا کولی. که څه هم پاکستان افغان کډوالو ته یوه میاشت وخت ورکړی چې خپلې کړې وتړي، خو پرون سې شنبه مو په تورخم کې د څو ساعتونو په اوږدو کې پر دروازه د راوښتونکو کډوالو موټرې ونلیدې. زبیح الله غازی، جلال آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو، اوس مو هم د ډیو ټلویزیون ځانګړي اونیزې خبرونه ته پام راګرځو چې په پاکستان کې لا قانون بلل سو ډلو په سیاست کې فعالیتونه ولې او د کله رئیس زیات سوی دی، او بل دا چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د کال 2013 په لومړۍ ورځ هغه ټویټ چې پکې ورته پاکستان په د په هدف کړی وو او ویلو چې پاکستان ته په 1500 کلونو کې د 3 ارب ډالر مرستې کړې دي، خو په جواب کې پاکستان دوکا ور کړې او دروغ ور سره ولیدل. لږه دغه ورسته د دواړو هیوادونو اړیکې څنګه دي دا ټول حال هم په دې خبرونه کې چې کوربه رحمان بونه راځي.
تبي مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی، دا واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بنرم. د ملګرو ملتونو او امریکای لخوا تر هغه ګرځول شوی ته تندروا مذهبي ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید په پیښور کې به غونډه ته په ټلیفون د وینا په وخت غواخ کړی دی چې د پاکستان د دښمنانو ته ماته ورکوي. هم په پیښور کې د دفاع پاکستان کونسل غونډه ته د پښتونخوا صوبی اعلی وزیر پرویز خټک هم وینا کړی ده. نږدې د سلویخت سخت دریزو ګوندونو دا غونډه په داسې حال کې شوې ده چې امریکا د ترهګرو په ضد د دوه مخیزي تګلارې په وجه پاکستان ته ورکوونکي امداد ودرولې دي، او د څېړونکو په خیال دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ هم په دغه وجه اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. هم په دې موضوع مې په پاکستان کې د استخباراتي ادارې ISI په پیښور کې د پخوانی مشر اسد منیر څخه تپوس کړو چې سرنګ غیر قانونا ګرځول شوی ډلې جلسې کولې شي.
مورې جی دا تقریبا د یک سلویش جماعتونه دي د کې اغم دي چې پابندې نه په لګې دي لیدا ودي یو ځل را پاسي چې د امریکای سو خبرو کې نو دې ته یو موقع ملاو شي. د کې دا که تاسو ته یاد دي د 2001 کې د 9/11 نمخ کې د جوړ کړه حمید ګل سه بیا افغانستان دفاع کونسل چې موږ په طالبان نه پات به رور وغې نه دا پاکستان دفاع کونسل کو به دغه کې دوه دی چکل دی امریکای دغه راشي دی یو ایجنډا دا دی امریکای خلاف خبره کون او دی انډیا خلاف. تاسو 2010 کې وګورئ دی وچ نېټو سب دغه او کای پابندی پیو لګی سپلای باندې. 2011 کې هغه چې سلاله او شواغه کې دی دومره شور کو اوس دا چې دا ټرمپ بیانونه رالو نو دی باندې دی راوی شو دو درې باندې جلسه وکي هغه نه پس ته دی لاړ شي کینی سدومره د دی اوس په دی وخت کې د دی سدومره ډیر حیثیت نشته.
د هغلی منیر څخه زما بل تپوس داو چې د تندرو ډلو سیاسي میدان ته ورداخلول پاکستان ته زیان خو به ونه رسوي.
ګوره جی، داسې خو پاکستان کې چې کتا خلک وګوري نو هغه کې بی حساب داسې دي چې هغه یې چې امریکا ته نه ښه موږ به دغه واشو خو خپل خوري نه خو یې چې بس نه ښه دی خوشحالي چې موږ یو دومره غټ سوپر پاور سره جنگیږو. نو دا د پاکستانیانو کې ډیرو خلکو دا ذهنیت دی او دا د هغوی سوچ دی چې کوم د دې دفاع پاکستان والا ده. د دوی هغه کراچۍ کې ما ته یاد نه چې دوه درې کاله یا څلور کاله مخکې د دوی داسې غټه جلسه کړې وه چې هغې کې لکونه خلک راغلي.
د اسد منیر څخه مې دا هم وپوښتل چې د پښتونخوا صوبې اعلی وزیر پرویز خټک ولې د تندرو ډلو سره یو ځای جلسه وکړه؟
ګورې جی، د هغې وجه زه تاسو ته وایم، د هغې وجه سیاسي ده. پرویز خټک چې دی هغه همیشه الیکشن کړی دی ان پانچ نه، دا تیره به هغه یو نوي ځای نه کوي ان چې نه، او د هغې وجه دا ده چې دی ته دا لګي چې څومره سیټونه موږ 2013 کې ګټلي دومره موږ نشو ګټلی، کني کارونه یې کړي دي. نو د مخکې نه دا یو پلان جوړ کړی و که زه ان چې نه الیکشن کو ان چې کې راځي سمیع الحق مولانا، د هغه دومره ووټ نشته دی، خو د هغه زوی یو ځل دی ځای نه ګټلی دی الیکشن یې د 2002 والا چیئرمین ټولو ګټل. نو دا د هغې وجه نه دغه دی، کنی ده ته دفاع پاکستان کونسل یا د عمران خان یا د پی ٹی آئی دا پالیسی نه ده، خو دی دا ټوله تیاری کوي دی الیکشن، او دی د پی ٹی آئی ته دام پته ده چې کوم خلکو دا مخکنی الیکشن کې ګټلی وایي کې به ډېر بنه ګټي. نو دی داسې خلکو پسې ګرځي چې کوم سره خپل ووټونه شته نو هغه نور پاټۍ جمع کوي.
او د هغلی منیر نه زما خیرنه ته پوس دا وو چې که پاکستان د تندرو ډلو مخه نه نیسي نو د امریکا سره اړیکې خو به یلا خراب شي.
ګوره جی، په کار خو ته دی چې هغه بالکل یو دغه ساتي، هغه باندې انعام هم ساتلې، هغه دهشتګرد هم ډکلیر شوی دی، خو هغه چې دی دی ایم پی او کې کېد کې هغه چې عدالت ته لاړ شي عدالت هغه رها کې، هغې دغه وجه دا ده چې داسې ثبوتونه ورسره نی چې ده باندې کوم کیس کې کې دي. نو دی په ایم پی او کې دغه کوي چې نظر بندې کې درې میاشتې تا چې امریکا پہ زور واچوي. نو دا دغه کوي، خو ماته څومره پته ده د سره اوس د فوج یا دغه اوس هغه شان د تعلق نشته.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په ټویټر د شمالي کوریا صدر کیم جونګ اون ته په جواب کې ویلي د هغه نیوکلیای بټن له صدر کیم څخه غټ او زیات طاقتور دی. په حقیقت کې هیڅ نیوکلیای بټن نشته. د امریکا د نیوکلیای حملو په پروسه کې د اټمی فوټبال نومي صندوقچا کارول کیږي چې 15 پاونډه وزن لري، او د پوجي افسرانو یو ډلې له صدر سره هر هغه ځای ته وړي چیرې چې هغه سفر کوي. په دغه صندوقچا کې د هغه ځایونو فهرست وي چې د امریکا پوجي د 900 نیوکلیای وسلو لري وشتلی سي. صدر د پټ کوډ لالاري پوجي افسرانو ته خپل پیژندګلوي کوي چې په یو کارت باندې ثبت وي او بسکوټ ورته ویل کیږي. صدر دغه کارت هر وخت له ځان سره ساتي. امریکایي صدر د نیوکلیایي حمله امر واشنگتن ته نږدې پینټاګون ته ورکوي. په نیوکلیایي بټن د خبرو جنگ هغه مهال پیل شو چې صدر کیم په خپل وینا کې وویل دا تش ګواښنه نه ده، بلکې یو حقیقت دی چې زما په دفتر کې پر میز باندې نیوکلیایي بټن موجود دی.
اوس خبرې کوو په اوهایو کې د منځني ختیځ څېړنیز ادارې مشر هغلی ډاکټر علم پاین صاحب سره. علم پاین صاحب، تاسو سلیم شي وایم.
ډېره مننه
علم پاین صاحب، ډېره مهرباني چې وخت مو راکو. امریکا د پاکستان څخه د ترهګر ګوندونو په ضد د عملیاتو کولو غوښتنه کوي، دین علاوه هغه ته امداد ورکوو، هغه هم وتړو، خو پاکستان کې اوس هم ترهګر ګوندونه یا غیر قانوني ګرځول شوي ګوندونه جلسې کوي، حکومتي مشران ورسره یوځای په جلسو کې شریک وي، دین به جوړ شي، د تعلقات به کم ځای ته ورسي.
اوس خدای سي معلومیږي دا د ډونالډ ټرمپ تر ادارې لاندې په امریکا کې چې دغه سی یو نظر پیدا شوی دی چې دا باید د پاکستان سره یو معامله وسی، او دغه د پاکستان چې خپل د کومکی د امداد پاکستان ته ورکی هغه باید پر ودروي قطع کې بندې کې، په دې لحاظ باندې چې د پاکستان داسې پوره همکاري د امریکا سره یاد د ترهګرو په ضد باندې په پاکستان کې اقدامات نشته، که دا د حقانی ګروپ دی که دا د طالبانو شورا ده، دا په کوټه کې دا ډور دا اسامه بن لادن هم په پاکستان کې مړ شو، ایمان الزواهری هم په هغه سرحداتو کې شته، او دا په خپله دا داعش هم هلته حرکات کوي، او دا د پاکستان همکاري ضرورت ده، مگر پاکستان همکاري نه کوي. نو ګوره دا د امریکا او د پاکستان، امریکا یو څه وایي، پاکستان بل څه وایي، دغسې یو نظر شته. نو ګوره چې د دې آینده به څوک داسې په درست صورت سره د پیشبیني نه شي کولی.
خدا خدا سې یو جال دی په منځني ختیځ کې، په جنوب ایشیا کې، لکه ایران دی، هندوستان دی، افغانستان دی، سعودي عرب دی، امریکا پکې د سعودي عرب سره تعلقات دي، د ایران سره اختلافات دي. کچري د پاکستان او د امریکي تعلقات خرابېږي، نو دا نقشه به په دغه سیمه کې ډېره ګډوډه شي، تاسو فکر کوئ کنه؟
دا اوس هم ګډوډه ده، خو نور هم پسې ګډوډه کېږي. د پاکستان هم خپل دغه لري، نور لار لري. پاکستان د چین سره تجارتي او اقتصادي او حتی دغه ارتباطات موجود دي. دا پاکستان کولای شي چې هغه وکړي. او اوس هم دا په پاکستان کې هم د خلکو نظر داري د ډیرو، خصوصا د ګروپو لکه جماعت اسلامي د پاکستان او دا نور، هغه دا غواړي چې دا موږ د امریکا حکومت ته ضرورت نه لرو. پاکستان یو آزاد مستقل مملکت دی، خپل هر لار چې پاکستان غواړي هغه کولای شي. د امریکا حکومت ته موږ دومره احتیاج هم نه یو. نو دا ګوره چې دا به تر کومه ځایه ورسېږي. مګر یو خبره معلومه ده چې دا ګوره د ایران هم درست دی، د امریکا سره مناسبات خراب دي، مګر په ایران کې نه د حقانی غونډې یو ګروپ شته، نه د طالبانو شورا شته، نه هلته ایمان الزواهری شته، مګر په پاکستان کې شته. دا د پاکستان وضعیت د نورو ممالکو سره چې دا د افغانستان ګاونډیان دي، لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او چین، پاکستان یو بل حالت لري.
خو ډاکټر صاحب، دا ګیله چې دا پاکستان هم کوي، پاکستان وایي چې او د تر هغه غره خلاف جګړه کې د امریکا ملګری دي، قربانۍ هم ورکړي دي، امریکا او امدادونه هم ورکړي دي، هر سمني خو وایي چې افغانستان کې امریکا جګړه بیلی او دغه تور په پاکستان ورتپی. افغانستان کې وی هم تر هغه غوندونو پټتي هم دغه مشران دي، هغه ذکر سوکوم نه کوي، دا د پاکستان د مشرانو وینا ده. دې ته څنګه ګورئ ډاکټر صاحب؟
خو په دې کې درسته ده، افغانستان خدای سي یو مملکت دی چې لس کاله اتحاد جماهیر شوروي هغه اشغال کوي. دا دی اوس اولس کاله کې چې امریکایان په افغانستان کې ستاسو د امریکا پلویان. افغانستان داسې، پاکستان خو فوج لري، پاکستان باندې چا حمله نه ده کړې. پاکستان یو مملکت دی چې هغه ته نه درست دی، پاکستان به قرباني ورکړي وي، مګر دا د پاکستان قرباني ده، د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان پاکستان په مقابل کې دي. د افغاني طالبانو سره د پاکستان د آی اس آی او د پاکستان د حکومت مناسبات ډېر ښه دي. دغه امریکایان په دې باندې پوهیږي چې دغه تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان جنجال دی، نه د افغاني طالبان.
سمه ده، ډیره مننه محترم ډاکټر علم پاین صاحب چې موږ ته مخ را کړو. خدای پامان. خدای پامان. اوس ګورو چې په دې موضوع په ټولنیز رسنیو باندې سره غلي دي، دا براته وړاندې کوي زموږ همکار ادان نشید صاحب. جی ادان نشید صاحب،
بنیادی صاحب په پیښور کې د دفاع پاکستان کونسل نومي تنظیم جلسې سره یو ځل بیا په سوشل میډیا باندې بحث شروع شوه چې څنګه ناقانونه ګرځول شوی ترهګر ګوندونه په ښکاره غونډې کوي، او حکومت ورته نه صرف یوازې اجازه ورکوي بلکې سیاسي ګوندونه په دغه جلسو کې ګډون هم کوي. ډاکټر نومان په ټویټر لیکي، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ناقانونه ګوند ملمستیا هغه ځای کې کړي د کوم ځای نه چې هغه عوامي لایبرری جوړوله. احمد توري په ټویټر لیکي، دفاع پاکستان کونسل کې قامی او نړیوال ترهګر ګوندونه شامل دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دغه جلسې ته ورتک سره آئین او قانون د خپو لاندې شوه. وتلی خبریال او لیکوال مرتضی سولنګي په ټویټر لیکي، سعودي عرب او عرب امارات په ترکی کې اسلامي کانفرنس کې شرکت نه وکړي او عملی توګه یورشلم په فیصله کې د اسرائیل او د امریکای ملاتړ کړی وو، خو په پیښور کې راغونډ شوي منافقانو د هغوی نمونه نه دی یاد کړی. لیکوال ډاکټر اسیم یوسفزئی په ټویټر لیکي، ترهګر احسان الله احسان ته په قامی ټلویزیونونو ځای ورکول کیږي. د ترهګرو مشر سپی محمد آزاد کړی شو. ترهګر حفیظ سعید ته وزیر اعلی په کور کې هرکلی ویل کیږي. ترهګر سید صلاح الدین، مسعود اظہر او احمد لودیانی په پاکستان کې آزاد ګرځي. هغه طنز کوي او لیکي، پاکستان بیا هم حیران دی چې نړۍ په دوی باندې باور ولې نه کوي. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زموږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي. زموږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA دیوا.
اوس خبره کوو چې داعش وسلوال ګوند په پاکستان کې څرنګه خپل ډله غځوي. را سره ملګری کېږي د ډیوا خبریال بارکوال میاخیل صاحب. میاخیل صاحب، رپورټونه سوای چې څرنګه داعش په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
بنیرای صاحب، داعش ډله چې څومره د نور نړۍ لپاره خطرناک ګڼل شوی، د افغانستان او پاکستان لپاره هم اندېښنې پیدا کړي دي. پاکستان هلته د داعش له موجودګۍ انکار کوي، خو په یو تازه څېړنې کې ویل شوی چې داعش په پاکستان کې خپل فعالیت زیات کړی دی. په دې اړه یو تازه رپورټ خپور شوی دی. په د دې رپورټ جزئیات به په دې رپورټ کې سره وګورو.
په تیر 2011 میلادي کال کې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ کومې غټې پیښې وسوې، داعش ډلې ذمواري پر غاړه واخیسته. په بلوچستان او سند کې په وار وار پر دیوالونو د داعش ډلې شعارونه او نارې هم لیکل شوي دي، خو پاکستانی چارواکي اکثر دا خبره ردوي او وایي چې داعش ډله په پاکستان کې نسته. یوې څېړنیزې ادارې چې د پاکستان د امن مطالعاتو مرکز یا PIPS نومیږي، په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډله ورځ په ورځ مخ په وړاندې راځي. رپورټ وایي دې ډلې په بلوچستان او د سند په شمالي برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د دې ادارې مشر محمد عامر رانا په دې اړه وی ویته وویل،
یو خطر چې موږ یې په اړه شکمن وو اوس را برسره کېدونکی ښکاري، او هغه خطر د داعش ډلې دی چې نورې وړې وسلوالې ډلې هم پکې شاملېږي.
د جنوري په 15مه د پاکستان د سینټ د داخله چارو کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه سپیناوی وکړي. د پاکستان د یوې استخباراتي ادارې IB مشر افتاب سلطان هم د سینټ د داخله چارو مستقلې کمیټې ته دا منلې چې داعش په پاکستان کې خپرېدونکې خطره ده. د متحده قومي موومنت سینیټر بیرستر سیف په دې اړه وایي،
مونږه حکومت سره دا خبره وه چې دوی باندې تاسو خپل ځان اول کلیئر کړئ، یا داعش په پاکستان کې شته او که نشته.
داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر شام او عراق وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ، خو د افغان چارواکو په وینا چې هلته د داعش اکثره کسان د پاکستان د قبایلي سیمو خصوصا د اورغزي ایجنسی اوسیدونکي دي.
څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم ورته اشاره وکړه چې داعش په دې سیمه کې لومړی په افغانستان کې پیدا شول او اوس پاکستان ته هم ور خبرېږي، آیا امریکا په دې اړه هم څه اندېښنې لري؟
بنیرای صاحب، امریکا چې په افغانستان کې له تیرو شپاړسو کلونو موجوده ده، نو ښکاره خبره ده د هرې هغې وسلوالې ډلې په اړه اندېښمنه ده چې هلته امن ته خطر پېښوي. تر طالبانو وروسته داعش هم اوس د سیمې لپاره لوی خطر ګڼل کېږي، ځکه خو امریکې تیر کال د ننګرهار په اچین کې د داعش پر یو مرکز یو زورور ایټمي بم چې د بمونو مور بلل کېږي غورځولی وو، چې په هغه کې 6 داعش وسلوال وژل شوي وو. بل دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکولسن هم په 3 نومبر کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې داعش وسلوال افغانستان ته له بهر ورځي او باید په ضد یې وجنګیږي.
بارکول صاحب، دا راته ویلی شي امریکا د خپلې نوې تګلارې له مخې په پاکستان او سیمه کې د کومې وسلوالې ډلې په اړه زیاتې اندېښنې ښودلې دي، او آیا دوی داعش هم یو نوی چیلنج ګڼي؟
ضرور، امریکا خو تر اوسه په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی ډلې په موجودګۍ زیاته اندېښمنه وه، او اندېښمنه ده ځکه پر پاکستان د ترهګرۍ په ضد پوځي مرسته هم ځنډوله. خو اوس چې په پاکستان کې داعش هم مخ په خپرېدو ده، نو ممکن داعش هم خپل ترهګریز بریدونه زیات کړي او امریکا ته یو سرخوږی جوړ کړي.
ډېره مننه بارکوال میخیل صاحب.
مننه.
ګران لیدونکو، هم دا درنو زه پروگرام واشنگتن ټو خیبر دغه پرونه په وپاړه هم کتلی شي. زه د پروگرام قربا رحمان بنره او تاسو نه اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ.
درنو عزتمنو اوریدونکو د جیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. یو بل مهم راپور ولورې تاسو پام راګرځوو چې په چارسده کې د باشا خان ایجوکیشن فاونډیشن له خوا یو د خیر ښېګڼې یا د مرستې غونډه جوړه شوې ده چې پکې د ادارې په مالی ستونزو خبرې کړې دي او د دې تر څنګ ځایي خلکو وروسته ورسره مرستې هم کړې دي. نور تفصیلات یې د سیمې څخه تاسو ته وړاندې کوي د جیوا رادیو خبریال ارشد مومن.
بچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن دلاندې چې کوم پینزلس بچا خان سکولونه دي په هغه کې تاسو ته معلومه وی چې یو متبادل قومي تعلیمي نظام سره تللی کی هغه کې د تنقیدی شعور او تخلیقی شعور په مخ کې بوتل په هغه کې بشپړ هنرونه په مخ کې بوتل په هغه کې سماجی او قومي شعور په مخ کې بوتل په هغه کې ماحولیتی شعور چې ماشومان خپل خوري سره متړي او تهذیب سره متړي او داسې یو 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 تخلیقی ماحول جوړ کی د داسې مفکورې په مخ کې بوزي کوم مفکورې چې امن غاړې ته ځي پرمختګ غاړې ته ځي او دغه مبارزه په مخ کې بوزي د هغې لپاره مهمه خبره ده چې مونږ وکړی شو چې دا ټول بچا خان سکولونه چې کوم 15 بچا خان سکولونه دي وزر واړه پکې سبق وي چې دغه په خپل خپل دي چکچری مونږ یوزې کې دا جنگ کوو چې مونږ دا قام تعلیم یافته کو خو هغه تعلیم یافته قام چې دی هغه فکری تور باندې د بدمنه ملګری دی او پدې کې هیڅ شک نشته. تاسو که سوشل میډیا لاره وګورئ نو پاغې کې به تاسو ته یو ملګری ډیر ښکار شي. دا هغه واحد پلیټ فارم دی چې د دې کتاب او د دې نصاب هغه ماشوم پیدا کوي کم کې چې به دا شعور وي چې امن چې دې داد دې ملک اولنې ستونزره او دا به هلکو مونږ دې عدم تشدد دلارې
مونږ له پکار دې چې د هلکانو سره سره په جنکو هم تعلیم حاصل کړو.
مونږ له پکار دې تعلیم سره سره هنر هم زده کړو.
په هرنا دا
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کی صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
دا څنګه
باور دې څنګه دې په امریکا کې دوی خپل کار شروع کړ او اوسه وده ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا.
نو خدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او د دې خبرونې وروسته به تاسو زموږه همکار راغلی بیروز خان صاحب سره دغه د شپه په خیر خبرونه مخ په وړاندې بوزي. نن به تاسو سره د یو نامتو لیکوال جمیل خان جمیل د یو کتاب یا د شاعری یو کتاب چې د هغه په حقله تاسو خبرې کوي د غوې زینې لیکنې به تاسو شریکي زینې شعرونه به تاسو شریکي تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون ولري او خپل نظر هم په خبرونه کې وړاندې کړئ. زه د دې خبرونه قربانه منظر شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو څخه اخلو اجازه. تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.